درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسپښین دوی بجې شوې د ازاري رادیو دا خبرونه د ازاري چپو ته خبرونه ته ځانګړې ده. دا خبرونه ظریف نظر او احمد شبر پر مخ بیایي. خو مخکې تر دې چې ظریف نظر او احمد شبر سټوډیو ته راشي او د ازاري په چپو کې خبرونه وړاندې کړي، ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځوم. د اجرایی رئیس دوهم مرستیال د ولسمشر له لوري له دندې ګوښه شو. له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې پرشمنو خبرې وشوې. د امریکا ولسمشر وایي د دولتي ادارو له فعالېدو وروسته به کانګرس ته وینا وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لوري په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپیتمې مادې د دیارلسم بند پر اساس د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. د اساسي قانون د یادې مادې په دیارلسم بند کې راغلي چې د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او عزلول د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې شامل دي. محمد محقق د درلسوه اتنوی د سرطان د نهویشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر د دوهم مرستیال په توګه کاندید دی. تمره چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر وی سرچینې تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پریکړه وشوه چې دا خبرې نن دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خبره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان چارواکو او د اروپایي اتحادیې استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې پر ژمنو بحث وکړ. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي روند کوبیا په مشرۍ جوړه شوه، د هغو پنځو مسئلو په اړه خبرې وشوې چې د جنیوا په کنفرانس کې اروپایي اتحادیې وړاندیز کړي وې. د سولې په پروسې کې د ټولو خواوو شاملول، د امنیتي سکتور په ګډون اصلاحات، په ټولنه کې بیا یو ځای کېدل، سیمه ایز اتصال او سوداګري او د سولې په راتلونکو موافقو کې د احتمالي ضامن د رول لوبول پنځه شمنې وې چې د جنیوا په غونډه کې اروپایي اتحادیې کړي وې. اروپایي اتحادیې د کابل په پرونی غونډه کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره له هیڅ راز مرستې ډډه ونه کړي. د کونړ د پیشدری اوسیدونکو د دې ولایت د مرکز او نورستان ترمنځ د سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پیشدری یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې لارې سفر کوونکي له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او له حکومت څخه غواړي چې دا سړک چې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته جوړ شوی وو ترمیم کړي.
زمنګ سړک چې دې قابل نه ده چې بری باندې مریضي انتقال شي او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسه کې چې د سر نه آباد شي ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې.
له بلې خوا د کونړ والي عبدالستار مرزا کوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې سړک د جوړولو پریکړه کړې او په لوړ کیفیت به یې له سره جوړ کړي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلک د سړکونو د کیفیت له خرابوالي شکایت کوي. چارواکي د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو مرجوبلو خبر ورکوي. د 209 همشاین قلو اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ په دې ولسوالۍ کې د ځانګړو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره و، د طالبانو د درې مهمو مشانو په ګډون د دې ډلې 50 وسلوال غړي وژل شوي دي. شغل رضایی وژل شوی طالب مشان د قیصار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال ولسوال مولوی خان آغا، د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د محکمې رئیس حفیظ الله او بل د دې ولسوالۍ مالی مسؤل یاترل. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ملت ته به وروسته له هغې وینا وکړي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. ترامپ دې اعلان سره هغو ګنګوسو ته چې ښایي د استازیو د جرګې لخوا له منع کېدو وروسته نوموړی بله لاره غوره کړي د پای ټکی کېښود. د امریکا ولسمشران ملت ته کالنۍ ویناوې د کانګرس د استازو د جرګې له تالاره کوي. ولسمشر ترامپ دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته وروسته له دې وکړې چې د استازو د جرګې مشي نانسي پلوسي ترامپ د وینا لپاره دې جرګې ته له ورتلو منع کړ. پلوسي ویلي وو په داسې وخت کې چې دولتي ادارې د بودیجې پر سر د اختلاف له امله تړلي، هغه ته له دې جرګې څخه ملت ته د وینا اجازه نه ورکوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډیر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه یې ترلاسه کړی دی. د دې هیواد رسمي خبري اژانس نن خبر ورکړ چې کیم د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ دوهمې پلان شوي کتنې ته ښه تخنیکي تیاری نیسي. د خبر له مخې کیم جونګ اون ویلي چې پر دې چې ولسمشر ترامپ مثبت فکر کوي باور کوي، نور هم صبر کوي او په ښه نیت او په ګډه به له امریکا سره ګام په ګام هغه هدف ته ورسیږي چې دواړو هیوادونو او ټاکل شوی دی چې د یونان د پارلمان غړي نن پنجشنبه د خپل ګاونډي هیواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د څو لسیزو ډیپلوماتیک لانجې پای ته رسېدا ته رایې ورکړي. مقدونیا له یونان سره د اختلاف د پای ته رسولو لپاره د خپل هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت واړاوه. دا پریکړه به مقدونیا ته لاره هواره کړي چې له ناټو سره یو ځای شي. په یونان کې به د پریکړې مخالفان نن په اتن کې د پارلمان مخ ته اعتراض وکړي او د دې غوښتنه به وکړي چې مقدونیا د یونان برخه ده.
د آزادۍ په څپو کې در امواج آزادی
احمد شبریم لزریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. په افغانستان کې په دې رژیم کې د جګړې نغرای نه دی سور شوی، خو د سولې خبرې تودې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دوشنبې راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې روانې کړې دي. یو شمېر رسنیو د طالبانو د پخوانیو غړیو په وینا خبر ورکړی دی چې په دوحه کې طالبانو پر څلورو موضوعاتو خبرې کړې دي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د زندانیانو آزادول، له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو لرې کول، او په افغانستان کې د اوربند مسله هم په دې خبرو کې مطرح شوې ده. د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه یوازې د امریکا په لاس کې نه ده. د شاوخوا 40 هیوادو پوځیان په افغانستان کې شته. د دغو ټولو هیوادو د موجودیت واک شایي له واشنګټن سره نه وي، ځکه چې دلته ځینې ډېر پیاوړي هیوادونه لکه جرمني، بریتانیا او ایټالیا هم عسکر لري. داسې هیوادونه هم پوځیان لري چې له امریکا سره ډېر نږدې روابط نه لري یا یې په وروستیو کې له واشنګټن سره اړیکې سړې شوي دي، لکه ترکیه. د چک جمهوریت په څېر هیوادونه هم په افغانستان کې پوځیان لري چې اوسني واکمنان یې له روسیې سره نږدې روابط لري. آذربایجان چې له روسیې سره یې اړیکې خرابې نه دي، هغه هم عسکر لري. همدارس لاتویا، لیتوانیا هم افغانستان ته پوځیان لیږلي دي. په دې ډول له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو واک د افغانستان له حکومت سره دی، نه له امریکا سره. خو پوښتنه دا ده که امریکا له طالبانو سره د خپلو ځواکونو د وتلو پر سر راضي شي، پر کابل به دومره فشار راولي چې مجبوره شي دا نور بهرني پوځیان هم وباسي؟ دا یوه سوالیه ده، ځکه چې امریکا ولې هغه حکومت چې له نږدې 19 کلونو راهیسې مالي او پوځي ملاتړ کوي ناراضه کړي؟ د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو د مسلې په برخه کې خو تقریبا بشپړ واک له کابل سره دی، ځکه چې اکثریت طالبان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو پریکړه هم هغه وخت ممکنه ده چې کابل له ملګرو ملتو وغواړي او پاتې شوه د اوربن موضوع. په تیرو نږدې 50 کلونو کې په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې د ګوتو په شمیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي، او د ولسمشر اشرف غني په وینا له 2015 کال را وروسته تر اوسه 28,000 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. د طالبانو تلفات هم د نړیوالو اژانسونو په استناد لسګونو زرو ته رسیږي. نو اوربند د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ اصلي اوربند دی، نه له امریکایي سرتیرو سره. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوی غړي عبدالحکیم مجاهد هم پرې باور دی چې د خبرو له لوري د افغان حکومت له پامه نشه غورځېدلی.
په افغانستان کې درې واقعیتونه زمینی موجود دي، د افغانستان حکومت، طالبان او اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي. تر څو چې د دې درې اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راشي چې د افغانستان ملت ته دې ارامي او سوکالۍ راولي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلایند ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې تر روانو خبرو مخکې هم څلور ځله له طالبانو سره کتلی دي، تل دا خبره کړې ده چې دی غواړي دې ته زمینه برابره کړي چې افغانان په خپلو کې سره کښېني او خپل ستونزه په خپلو کې هواره کړي. نظر سه؟
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما که این موضوع را با ایشان صحبت میکنیم، محترم دکتر زلمه زابلی معاون کمیسیون سم شکایت مشتران جرگه امیاله در استودیو ما تشریف دارن و ایشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر آقای قاضی محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی هستیم و همچنان از طریق تلفن با محترم آقای سمی یوسفزای ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی هم هستیم که ایشان از طریق تلفن از پاکستان با ما هستند. به تمام مهمانای محترم ما خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید مهمانای محترم.
بله،
السلام علیکم و رحمت الله.
مننه تاسو ته زهم تاسو هر کله کوم. لمړی به ورشو یوسفزی صاحب ته په پاکستان کې میشت خبریال او د سیاسي چارو کتون کې ته د طالبانو موضوعات له وی اوجدي مودې راهیسې تعقیبوي. یوسفزی صاحب، د قطر د غونډې په اړه تاسو تازه معلومات څه دي؟
پرون په یو بهتر ماحول کې خلاص شوی و او نن قدی باندې کار کیږي چې یو ډراپ جوړ شي او اخیری یو مشترکه اعلان خبره شي. البته تر دې وړاندې هم دوه ځل داسې شوي دي چې دوی په اخیری شېبو کې مشکلات راپورته شوي دي، خو دا ځل داسې ښکاري چې خبرې اوږدې شولې، یو حل به راځي. خو بهرحال یو څه نور مسایل راپورته شوي دي چې ممکن زن را مخته شي، خو ډېر ډېر امکان شته. البته تاسو په مقدمه کې ویلي چې دي کې نور موضوعاتو باندې خبرې شوې دي، زموږ اطلاعات دا دي چې صرف په دوه موضوعاتو باندې په ایجنډا کې خبرې شوې دي، امریکایانو لخوا د افغانستان د وتلو تاریخ ورکول او د طالبانو لخوا نړیوالې ټولنې ته او امریکا ته دا تصمیم ورکول چې افغانستان خاوره طالبان او د دې په سیمو کې چې څوک دی هغه به د نړیوال ټروریزم یا برخه نه جوړیږي. باقي دا نور خبرې په جنگ بندي د بندیانو په خبره، دا خبرو باندې وسه پوری هیڅ صداتي جامع باس نه ده شوی. البته دا مشکله دا خبرې باغه وخت نورې په مخ کې دي چې عملی کار د امریکایانو په وتلو شروع شي، دونه وروسته به قدم په قدم باندې د نوري مسائل چې لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړلو، د افغانستان بندیان، افغانستان دولت سره دی او شمیریا، افغانستان دولت کې طالبان له چا سره خبرې کوي؟ له ډاکټر صاحب اشرف غنی سره خبرې کوي، له افغانستان له نورو توکمیزو ګوندونو سره، جنرال دوستم سره خبرې کوي، استاد عطا سره خبرې کوي، محقق سره خبرې کوي، چا سره خبرې کوي؟ هغه باندې به وروسته بحث کیږي. خو په دې ابتدایي خبرو باندې چې امریکایانو وتل او د طالبان لخوا په ابتدا کې دا ګارانټي ورکول چې افغانستان به بیا د ټوریزم ځاله نه وي، طالبان به د هر ډول ټوریزم سره تعلق نه ساتي، دې باندې تقریبا 90% نه کې شوې دي. خو رسو نور مسلې را مسته شوې دي.
یوسف صاحب، او بخښئ، دا نور مسلې څه دي چې تاسو اشاره ورته کوي؟
از وقت خیال تغییرات و تبدیلات یا توی غالی چی دخپلو مشارانو نا آخری نهایی پریک لطر لاسه کی ممکن یسو مشکلات رو تر مختشه بوی
دست ویل کشت سیده ملا حیبت الله دلا د ملا یعقوب په مشه چې کوم طالبان د لغوی سره ځینې اختلافات لري، دغه اختلافات لري باید شوی دی چې خبری وزنډی شي. تاسو دا خبره تاییدوی؟
زما په خیال داسې فکر کېږي چې د ملا یعقوب په مشرۍ باندې چې کوم مشران دي هغوی چې په قطر کې د عرب اماراتو کې خبرو کې ګډون کړی و نصیب الکیږي چې دا خبرې د هبت الله په مشرۍ باندې د حیات د ملا هبت الله په مکمل اجازه باندې د حیات اماراتو نه و تللي ځکه ځینې یو شمېر هغه اشخاص وو چې دوی وایي چې پاکستان ته ډېر نږدې دي او دا د پاکستان یو ډېر مستقیم فشار اوس هم پاکستان انتهایي کوشش کوي چې دا د خبرو انتهایي خبرو مرکز پاکستان ته راوړي او کوشش کوي چې دا ووایي چې د قطر مشرانو په ځای باندې مونږ مهم مشران خبرو ته زیرولی شو مونږ امریکایانو ته یو بهتره ډیل یا بهتره معاهده ورکولی شو خو برحال طالبانو کې اختلافات شته د پدې اکثر په دې باور دي چې د قطر دفتر یو نماینده دفتر ده او د قطر له دفتر سره د هبت الله خان پر ملاتړ ده همدارنګه چې هلمند کوم طالبان دي د هلمند شورا ده چې پاکستان له واک او نفوذ نه یو څه لري ده همدارنګه د قطر دفتر مشران ویل کېږي چې یو څه افغاني اصل دي او د پاکستان له نفوذ نه باندې دي هغوی نسبتا یو ډېر افغاني دریز لري او هغه کسان چې پاکستان کې وي ولو که هغه د پاکستان د فشار له امله وي یا نور عوامل وي هغوی د پاکستان چې کوم پروپوزلونه دي غواړي چې هغه عملي شي.
یوسف زین صاحب او بخښه تاسو خبره قطع کوم. د خبرو په پیل کې تاسو دوه مسلو ته اشاره وکړه چې یوازې په دې دوه مسلو خبرې کېږي د بهرن د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره او د طالبانو له لوري یو ضمانت چې افغانستان به د نورو هیوادونو په ضد باندې نه کارول کېږي. دغه دوه خبرې خو حل دي. حل داسې دي چې تیر کال د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د کابل د پروسې په غونډه پر مهال وویل چې ټول نړیوال ځواکونه د سولې په مقابل کې له افغانستانه باسو. دا مشکل حل شو او پاته شو د ضمانت خبره. حتی هغه وخت چې طالبان په کابل کې واکمنان وو په هغه وخت کې هم دوی دا خبره کوله چې نورو ځواکونو ته نورو هیوادونو کې مداخله نه کوي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر په هغه وخت کې له بی بی سی سره په یوه مرکه کې ویلي وسه ورته پښتنه چې ترې وکړه چې تاسو په چچنیا کې مداخله کوي د اصطلاح ول دی ویل چې خپل شمو په خپل پیسې کې مشته ده نو په چچنیا کې څه کوي. یعنی هغه وخت هم دوی دا خبره رادوله. نو دا خبرې ډېرې برسېرنې خبرې نه دي.
نه زما په خیال اوس څوارلس کاله جنګ شوی ده. طالبان حکومت له منځه تللی ده. افغانستان کې اوس هماغه افغانستان نه ده. افغانستان اوس یو پرمختللی هیواد ده. فوج لري، اردن لري، وسایل لري، نړیوال ځواکونه هلته پراته دي. زما په خیال هغه وخت خبرې چې کېدلې هیڅ وخت امریکایانو سره دا خبرې نه دي شوې. هغې نه طالبانو داسې په لیکلې بڼه باندې کوم داسې یو اګریمنټ کړی و نه. هغه وخت کې دغه دومره ستر شمېر جهادي اشخاص و یا ګروپونو موجودګي منله. اوس زما په خیال حالات تغیر شوي دي او تبدیل شوي دي. او دویمه خبره چې تاسو وکړله چې آیا دا ټول نور هیوادونه به په افغانستان کې پاتې کیږي، زما په خیال د ناټو یو د تړون یو ماده دار ده چې که یو هیواد له یو سیمې نه د ناټو په چوکاټ کې راغلی وي بېرته وځي نو بیا د هغوی.
البته یوسف زید صاحب دا خبره سمه نه ده، ځکه چې د په افغانستان کې بهرني ځواکونه ټوله د ناټو د چوکاټ غړي نه دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دلته پوځیان لري، جرمني هم دلته پوځیان لري او آسترالیا هم لري. نظر صاحب د کابل سټوډیو ته کور.
بله یوسف صاحب تشکر بازم بر شما فرصت میتیم. آقای زابلی شما آخرین خبرها را از آقای یوسف زای شنیدین. شما این خبرها را که شنیدین شما چی فکر میکنین؟ وضعیت چطور است تا جایی که شما معلومات دارین؟
جناب نظر صاحب تاج تا شیبر صاحب تا محترم سمی یوسفزی صاحب تا همدارنګ چې زما بل ملګری چې وسراغې جناب اخیا صاحب تا او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو سره د دنیا په هر ګوټ کې دی احترامات تختمو. جناب نظر صاحب زموږ معلومات خوم د اجانسو د روی څخه دي، ځکه نه د خلیزاد خوڅه کوم اعلان رسمن خبره سوي ده، نه د طالبان د خوڅه لاسي مفصل معلومات نشر سوي دي. هغه څه چې نشر سوي دي د بي بي سي یا د رويټرز یا د دینو اجانسو څخه د پرونه چې دا نن دا خبري خوشبختانه دا خبري نن دوام کوي، دا په دې معنی ده چې ډېر توافقات رسیدلي دي. چې دغه جملې څخه یوسف صاحب اشاره ورته وکړه، هغه د اتلس میاشت کې د امریکا د قواوو ایستل څخه لزاد ورته ویلي دي چې موږ په اتلس میاشت کې وځو. هر توافق چې طالبان د حکومت سره کوي، د یو توافق په اخره کې به موږ یو تعداد خپل اسکار باسو چې مجموعا اتلس میاشت کېږي. ولې طالبان ورته ویلي دي تاسو په شپږ میاشت کې خپل وتل د افغانستان څخه اعلان کړئ، موږ دا فتن اوربند اعلانوو، وروسته به د افغانستان سره د قانون اساسي یا د حکومت پر څرنګوالي یا د طالبانو د تور لیست څخه د مشرانو ایستل او یا د زندانیانو په تبادله باندې به موږ خبرې سره کوو. یعنی پر دغو دوو توافقنامو در مخه شبیر صاحب هم اشاره ورته وکړه چې هغه افغانستان به د طالبان د خواست څخه د نورو ممالکو دپاره کومه د تهدید منبع نه وي، او همدارنګه به د امریکایان به وایي چې موږ وزو اتمي. په دغو دوو نقطو خوشبختانه چې توافق شوی دی، ولې داسې دی تر اوسه پورې اتلس میاشتې امریکایان یادي یا خلیزاد او شپږ میاشتې طالبان یادي، ممکن یو وسط حضور ته تعین سي. بله خبره ډېره مهمه دغه ده چې جناب شیبر صاحب د مخ اشاره ورته وکړه چې بعضې ممالک دي لکه جرمني یا استرالیا یا ایټالیا یا هغه چې د امریکا سره روابط ته پخوا په نسبت وسنه لري، لکه چکسلواکیا یا ترکیه یا فرضاً آذربایجان روسیې ته نږدې دی، دوی د دوی سرنوشت به څنګه کېږي؟ آیا حکومت په دې باندې قادر دی چې د دغو قواوې وباسي که نه؟ موږ بیا دا وایي چې جناب شیبر صاحب محترمه استاده چې د ناټو تقریبا تر 80% پورې تمویل د امریکایانو په لاس کې دی. وخت چې امریکایان په خپل وغواړي چې نور په دغه منطقه کې ونه اوسي، بیا د ناټو د تړلي هیوادونه خصوصا هغه قوي بلاک په غرب کې ناټو دی، هغه بیا نشي کولای چې د امریکا بدون د
زابلی صاحب محترم عملیات زابلی صاحب په دې برخه کې زما موضوع دا ولا زما مطلب دا و چې د هغه قرارداد په اساس چې دغه قوای په افغانستان کې شته، د دوی واک له افغانستان سره ده. یعنی که فرضاً امریکایان جرمني ته نه وایي چې د قوا وباسه، هیڅ کله ماسر نه دي چې جرمنیانو باندې امر وکړي او کولای هم نشي، په انګریزانو باندې امر نشي کولای، په چکانو باندې امر نشي کولای. که کوم قرارداد امضا کړي، په قرارداد کې هم امریکایان دا نشي لیکلی چې جرمنیانو په ضمانت باندې دوی خلیلزاد امضا وکړي چې دوی به وځي. دوی مجبور دي چې افغانستان ته رجوع وکړي او افغانستان له طالبانو سره خبرې وکړي او افغانستان د دې ضمانت وکړي. نظر صاحب حقیار صاحب هم راغلی دی.
بله محترم آقای قاضی محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی هستن. اونام به استودیو خوش آمدین حقیار صاحب.
تشکر برادر، خوش باشدنده باشی.
بله، امروز نام برنامه ما صلح و جنگ است یا جنگ و صلح است؟ از یک طرف جنگ میکنیم و از دیگر طرف هم صلح میکنیم. یاردیش ما چون چی خواهد چه دوادی آخر اقیر سب شما چی فکر میکنیم تا حال که صحبت های که ما از آقای یوسفزای و از آبلی سبینا شنیدیم، خو گیریم که ای صلح شوه و از حاکر بیمللی یا خارجی از افغانستان بره و طرف طالب هم گارانتی بده، یک موضوع باقی میمانه. اگر باز خانه جنگی شروع شد چطور میشه؟ مثلا حکومت طالبان بگه حکومت برو، حکومت هم بگه نمیرم، خوی جقنه و خانه جنگی داخلی شروع نخواهد شد. در این مورد نظر شما رو بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر که ما ارتبی میکنم و شرایط جستجو میکنم، ما به این باورمند هستم که انشاءالله که خانه جنگی نمیشه، به خاطر که این تجربه تن خاطر نبام چه شدن و دستندرکاران حکومت فیلی که یک بخشش تا مدت به زد تن نبام می جنگیدن، اینا همشان تجربات گذشته و ما فکر میکنیم که امریکایان به قدر سادگی و تن نبام به قدر سادگی پیش نره نمیروند که باز زمینه به جنگ داخلی شروع شوه. ما میفهمم امریکا هم کشور کوچک نیست، استراتژی بزرگ داره، عمیق داره، حرفای بزرگ و عمیق میزنه. طالبان کار خام نمیکنه، سیاستمداران و نام مردمی هستن که تجربه دارن و شرایط افغانستان ارزیابی میکنن. ما مطمئن هستم که یه کار میشوه که هیچ کس احساس ناراحتی نکنه، نه حکومت افغانستان، نه جریاناتی که در حکومت داخل هستن، نه طالبان، نه شرهای خارجی و نی همسایه ما. ما که چقدر میشتم و با شرایط ارزیابی میکنم و سفرهای خنگزاد با کشورهای منطقه ارزیابی میکنم و سفرات انبار با کشورهای منطقه واجد و واجد ارزیابی میکنم. یه همش به این معنی است که با سنگ یا اجماع صورت گرفته. یه کار میشه که همهشان راضی باشن، خواسته های همهشان در نظر گرفته باشه و بعض کسی مجبور به بردن به بسنه او به جدا نشوه. ما از نظر تنبه خبر دارم اونه برها گفتند که ما نی انحصار قدرت میخواییم و نی حکومت زمان دی گذشتر میخواییم و اونه به بسرحد گفته که افغانستان کشور همه افغان است و به برها گفتند که ما به کشورهای منطقه و کشورهای دور نزدیک و مراودات سیاسی دوستانه میخواییم در فضای در فضای یک احترام متقابل. دیگه ما به افغانا به همتنان خود اطمینان میتم که انشاءالله تاریخ تکرار نخواهد و چنین شرایط باز به کشور ما برگشت نخواهد کرد.
تشکر اخیار صاحب. یوسف صاحب صاحب محترم، اینجا یک سوال که در ذهن ما همیشه ایجاد میشه و برش رایل پیدا نکردیم و ایست که وقتی که از سل صحبت میشه گیرم که سل هم شوه، ای به این معنی نیست که یک نوع رسمیت شناختن تروریسم باشه. بلکه همیالا طالبان سه از یک طرف که صحبت میکنن ده هر روز در افغانستان ده هر جای حمله میکنن، انتحاری میکنن، ترور میکنن، از این قبیل مسائل. ای سوال چطور جواب برش پیدا کنیم که سب یک دفعه به سطح بین المللی هر کس ترور کنه باز که دوسل کنن و باز یک مملکت جور شوه و ای خو یک قسم عجیب و غریب نمیشه؟ ای سوال چطور جواب باید بتیم سیب؟ یوسف زیزه؟
بله، نظرت محترم، ما فکر میکنیم هنوز خو دو طرف چی حکومت چی طالبان را یک دیگر در جنگ هستند. کدام پیمان صلح امضا نشده، کدام جنگ بندی نشده. وقتی که یه روی مسائل از بین پیش میره و باز طرف یک چی صلح بریم، باز شاید از دو طرف فکر کنه که باید کارایی نشود که دولت طرف جنگ برود یا طالبان طرف توریسم برود. لیکن به هر حال ما فکر میکنیم که دو عمده مسائل هستند. یک خروج قوای آمریکایی، دوم ما فکر میکنیم پیچیده‌ترین و مشکل‌ترین مرحله آن است که وقتی که طالبان و دولت افغانستان یا طالبان و مردم افغانستان وارد مسئله میشه. ولی خب مسائل بین دو کشور و بین طالبان و امریکا هستند و آسان هستند. وقتی که طالبان امرای مردم افغانستان، امرای جنرال دوستم، امرای جنرال محقق، امرای استاد عطا، امرای دکتر سفر افغانی صحبت میکنه، دو وقت یک چیز بسیار پیچیده به وجود میاد. ما فکر میکنیم طالبان میخواید و میداند که اگر ما دوباره به زور کابل رو بگیریم، گرفتن کابل شاید برش آسان باشه، لیکن شاید هیچ توپیر امرای گرفتن طالبان در 1996 نداشته باشه اگر به زور میاید. همین نقطه است که بعضی از طالبان را به این وادار میکند که باید یک صلح شود. اگرچه بعضی از طالبای نظامی فکر میکنه که برای ما اونمو حالت بهتر هستند، لیکن اونا میداند اگر امریکای میبراید و یک صلح نمی شود، طالبان شاید بین یک جنگ داخلی می رود و بعض هم نتیجه اونمو حکومت سابقش خواهد بود. لیکن به هر حال امید هستند. ولیکن این که طالبان برای کی صحبت میکنند، بعض طالبان عالم میگه که ما انترا افغان دیالوگ یعنی مذاکرات بین افغانی را شروع میکنیم، هنوز معلوم نیست که هدفشان دولت افغانستان است یا تمام گروه های سیاسی.
بله. و البته یوسف زای صاحب دا کومی خبری چې تاسو کوي دا خبرې دي چې طالبان هم کوي. مثلا وای چې موږ د کابل حکومت په زور نیولای شو، لیکن امریکایانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې طالبان د کابل حکومت ته سقوط نشي ورکولای. ناتو بیا دا خبره کړې ده. خلیل زاد حتی په روسیو کې دا خبره کړې ده تیر ځل چې په عربي متحده اماراتو کې هم ده له طالبانو سره کتلی و. نظر صاحب ګمان کوم په ټویټر کې دا خبره کړې وه چې هغه وخت للی ده چې د کابل حکومت په زور ونیسي. خو راب شوخته زابلی صاحب ستاسو په باور دغه مخ کې چې نظر صاحب کوم اندیشنه څرګنده کړه، کچیرته د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ، د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې مخ ته ځي، لیکن لدې سره ورته وخت کې دغه د تروریسم او د ترهګرۍ او د هغه تفکیک په څرنګه کیږي؟ ځکه چې فرضاً تقریبا دوه هفته مخته په کابل کې 14 وشوه، تر یو سلو لس ډیر ملکیان پکې زخمیان شول او طالبانو یې مسؤلیت ومانو، نو څرنګه ورته خوشبینه واوسو چې په دغسې شرایطو کې چې یو سلو لس افغان ملکیان زخمیان کیږي، یعنی په حقیقت کې یو سلو لس کسان که سخت زخمیان شوي د یو سلو لسو کسانو کورنۍ تباه شوې، په داسې حالت کې به څرنګه سوله کیږي؟ څرنګه به اعتماد رامنځته کیږي؟
جناب جناب شیبر صاحب وخت سي د خبري دونه مغلقه دي چې هغه د امریکا یوولس کس دي د طالبان خاصه ماته کس دي نن سره رمده دا سره رم وارم دي چې خبري باندې کیږي خو همدغه باریکوي ته دي ګوري چې بل اخره په آینده کې یو داسې نقطه را پیښ نه شي پیشبیني کړی نه بل به زداره ته مس وخت د طالبان شاته پاکستانیان ته ولاړ دي هغه په د سولې کې راګړي او غوم کنات کړی ځکه ډیر اهداف سي پاکستانیان درته تر اندازې پورې هغه مرستور ته ګورو خپل اهداف تم ځان رسیدلی بولی بل مهمه خبر دا ده جناب شیبر چې ایس اچ د سولې یو نوم افغانستان ته راسي سي عام افغانان پوسی چې نور دلته سولې ده امریکایان وزي په وخت بده وزي طالبان نور جنگ نه کوي دغه په خوانی تنظیمونه یا د په خوانی خلک سي د لیبه جنگونه کول دا ناغه په خوانی بره مرتپاته دی نه دی د په خوانی د ایشک په ملت کې لري نه ملت دوی ته نور اهمیت دونه ورکی لکه په خاصی د لول نه دی دغه نه مسلدي او نه دی دغه د جنگ وس طاقتونه لري لکه په خواځه کې ډیر وساج ونت ير کې دی ډیر سرمایه پیدا کړی د جنگ څخه دیم خسته سوی دی د مهمه دارت ملت د دې څخه خسته سوی دی نه به دی په خلبه نسوک بیا جنگوته لمنوي نه به ملت دغه خلکو ته بیا اجازه ورکی چې د امنیت یا سوله متشنج کی پات څوغه استخباراتي کارونه فرض کو اوس مشتاس یو بخش د طالبان را واخ بل بخش ګورو چې داعش باندې بیا مشت کو داعش په دغه خبرو کې راګر نه دی بیا موږ وایي چې داعش په دیده د افغانستان د خلکو د خواڅخه د اوله څخه مردوده و ځکه دا دلیل ځای نه لري دغه اهداف د افغانستان سره د څخه اخوات دي هغه د افغانستان د خلکو سره
زابلی
سره طالبان هم
زابلی سره محترم دا تاسو خبرې ډيري سمي خبرې دي لیکن په ورته وخت کې مخکې یوسفتی صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې د ملا یعقوب ډله د ملا هیبت الله له ډلې سره اختلاف لري طالبان د ملا رسول ډله شکاره په ډله ایزو رسنیو کې پیغامونه خبري د ملا هیبت الله له ډلې سره مخالفت لري د افغانستان د حکومت دننه هم اختلافات شته د افغانستان داخل کې هم یو شمېر جنگ سالاران وسلې لري حتی د حکومت زور نه پیرسیږي نو په داس شرایطو کې کچیرې د خارجي قواوې له افغانستانه ووځي دا پښتنه بل حقیار صاحب څخه وکړم چې مخکې امیدوارو قاضي صاحب حقیار څه فکر کوي که خارجي قواوې فرزنده طالبان وای چې په شپږو میاشتو کې له افغانستانه ووځي څوک به د دې ضمانت کوي چې په افغانستان کې به بیا د 1920 کال په څیر باندې په کابل په ښار کې چې کوڅه په کوڅه جنگونه بیا به جنگونه نه راځي
تر هر څه غټ تضمین هغه د جنگ د اړخونو د جنگ نه ستړتیا ده مونږ وینو د واقعیت د امریکایان جنگ نه ستړی دي ناتو ستړی ده افغانان ستړی دي افغان حکومت ستړی ده طالبان ستړی دي عام افغانان تر هر چا ډېر ستړی دي دغه ستړتیا مونږ محسوسوو دا ستړتیا اوس تر چا پټه نه ده نو دغه مونږ تر هر چا غټ تضمین ده تاسو ګورئ تاسو د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ خبرې واورئ هغه په ډېر سرحد سره وویل چې مونږ د افغانستان د نیم پوځیانو باسو او اوس څومره زه خبرم د امریکا دغه مقتدر ګوندونه کده دیموکراتان دي او که جمهور خواهان دي او که عام امریکایان دي ته دا غونډه جنگ نستړي دي د تاسو د بن روبن خبرې باور دي په دې ترڅنګ دا چې په طالبان کې مونږ وینو چې په هر ورځ په مزګونه ته بجنګ کیږي دوی مثالان دي مومن دي خو نه ورنه کورنۍ ترشادي عام افغانان بجنګ کیږي د وړاند چې زبونو سره تر شهر وکړ د افغانستان کې په خوندې جنگي قماندانان دوی ډیر زیاته سرمایه پیدا کړې ده دوی ډیر خژوند په تیر کړه د اوس تیروي دوی نه غوړي چې د دوی سرمایه او د پنګونې او د هوسا ژوند د دوی د بچانو آینده خراب شي موږ د دوی سره په تماس کې یو د کذب خد په سرحد سره یو جمعیت د پخوانی قماندانانو سره موږ وینو را وینو سره دوی تر هر چا ډېر ستړي دي د ګوتو په شمیر کوم کسان کې پکې وي چې هغه د سوم ونه غواړي نور قاطع اکثریت مشران موږ سره په تماس کې یو خبرې تماسونه هڅه په تماسونه خبرې یو
اکثر سم محترم کچیرته دومره ټول خواوي ستړي شي بله که دومره ټول خواوي ستړي شي بیا خو بیخی د سولې خبرو ته ضرورت نشته بیا خو جنگ خو باید سر له اوسه باندې ودرېږي او حال دا چې په دې سره شمې کې هم جګړې روانې دي له یوې خبرتیا وروسته به اورېدونکو ته مخه کړو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
بله، شمارای تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-4501. موضوع بحث ما صلح و جنگ است. شنوندگان محترم، مال نوبت شماست، چند لحظه هر سوال که دارین لطفا طرح کنین. بله بفرمایید شنوندگان عزیز. بله بفرمایید. خب هنوز تلفن واسه. بله شنوندگان عزیز بفرمایید. بله
سلامونا نظر سه باشه بر سه تاستا
مهربانی سه.
یو سلام درنو اوریدون کتا، یو سلام درنو ملمنو سوڑان کاما حلال افتاد جم دخوص خارنا میاری سنی ولی
من افتاد سه مهربانی.
از ما خو یو نظر دا یو پختنم دا لرما چی دا پخانه یو نکلویانو بوهیل وی تاسو کزی نسول غواله سولی در رسیدل غواله اینو جگری تا آمده و وسیگه نو اصلا خبره داده چی پو جگلی که کمی غالی چی خکیلی وی حقا سوک با پسوله که برلاسی وی چی دی جگلی پو دگر که برلاسی وی داخلی دا چی کلا افغانستان که دی امریکایانو پا افغانستان بنده حمله که اولا با دوازر ایو میلدی کال که دوی پو یو استورزو که پینزن بخواه وی وصلوال طالبانو نخلی خلا وست تقریبا یو استوکالو تا دی دوی جگلا رسیدون که دا چی دوی پو خپل استراتیجی که پاکی رغلی دی یا نکم شوی دی آغا جلا بحث دی نو دلتا که دوی والی چی سولی تا رسیگی نو دوی دی دی دوازر یو میلدی کال فرمولا پو کار باندی واچوی دوی دی دی طالبانو اغا یو سمیر ولسوالی چی دی گوتو پسمیر ولسوالی دی دوی پو مرکزونو باندی دی هوایی و زمینی سنگین زربه وره دی که چی ترچو دوی بیر تا دی دوازر یو میلدی کال پوشان دی تیخی تا ارکی زفه کر نکوم چی بیا دی طالبان دا سی سر را پور تا که زکا دوی دی جگلی پو میدان که دیر ستدی شوی دی و دیر سوزی گللی دی و دوی ستدی شوی دی دی جگلی ننور و پختانا میداغ دا چی طالبان وای چی هم امریکایان دی افغانستان دا وزی دلتا امریکایانو تا تری او خدا افغانانو دی عام ملت ارتیا دا ضرورت دا زکا دلتا دی تروریزم پو نوم باندی مون سی دی سیمی حوادون نپریگ دی دلتا اصلا طالبان او دایش مطرح ندی که طالبان نوی دایش نوی دی سیمی حوادون بل سکو دی نوم باندی مون تا دا بحث دی تیار آمده کوی دا زمانت بسوک ورکوی چه امریکا دی افغانستان نوزی او پاکستان او ایران او نور اسمایی حوادون پا افغانستان که مداخله و نکی او پوزی او سیاسی مداخله پا خاص تکن این پختان دی حکیار سیب ندا
منن آفتاب سیب بلا وریدون که تمخه که واز ریب سپوک پرگرام دی مهربانی وکی تاسو پلند کس
بله سلام علیکم.
علیکم
از قاری حماد خبری کن بکابل
مهربانی
په دغه ټوله سناریو او دغه ټول بحث کې یو غټ عمده قشر چې له نظره اچول شوی دغه د افغانستان ولس، د افغانستان ولس له طالبانو څخه هغه څه غواړي، هغه حقوق ځینې غواړي کوم چې اسلام ورکړي، له حکومت څخه هغه حقوق غواړي کوم چې قانون ورکړي، له نړیوالې ټولنې هغه حقوق غواړي کوم چې حقوقي بشر ورکړي. طالبان چې امریکا ته یا نورې نړۍ ته دا تضمین ورکوي چې نور به د افغانستان څخه پر دوی باندې ګزار نه کېږي، نو دغه تضمین به دوی ولس ته کله ورکوي چې پر ولس به هم دوی ګزار نه کوي، د دوی له لاسه به ولس هم په عمل کوي. د افغانستان حکومت څخه ولس دغه غوښتنه کوي چې که چېرته طالبان هم نه وي، داعش هم نه وي، دا ولس حق لري چې دلته د خارجي قواوو شکل شتون نه وي چې دوی څخه په امن کې نه وي. د ولس خپله د دغه حکومت خپله اراده څه ده، خپل پلان یې څه ده چې دغه خارجي قواوو ته به کله دوی جواب ورکوي چې ووځي، کله به دغه حکومت اعلان کوي چې موږ په خپلو پښو درېدلي یو، هغه حالت به کله راځي.
بله
نو دلته متاسفانه ولس ویده ده، ولس د ولس حقیقي نمایندګي نشته. سید پارلمان او ولایتي شوراګانو په شکل کې به د ولس نسبتا نمایندګان دلته موجود وي، خو دغه نمایندګان دي له ولس سره لاس یو کړي او د ولس هم یو غوښتنه او تقاضاوي رامخه ته شي، او په حیث د هغه یو قوت چې ډېر د جنګ زیان وغمي او هر څه په دوی تېرېږي، ولسم باید دلته خپل یو غږ او قوت پیدا
کړي. ډېره مننه قاري صاحب، ډېره مننه، ښه تشریح و ډېره مهرباني وکړئ. اصریب سپوت پروګرام دی بل اوریدونکو ته مخکې او بخښئ ستاسو شخص هم نه اوریدل کېږي، اوس مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
نظر دا چې امریکایان ضرر ووژي او یوه مې له یو سبزي دار کې پوښتنه دا ده چې دوی امریکایان ووژي بیا به د کابل له ادارې سره تعلق ساتي که به یې نه ساتي که ساتي خو بیرته بیا طالبان هم له خارجیانو سره
وبښه ستاسو ژغ خطا سو په اوریدونکو ته مخه کوو ازاري په پوکي پروګرام دی تاسو په لاین کې اس مېره باندې وکي
به فرمان
بلې هغه شبر صاحب محمد شبر تاسو سلامونه او تاسو هم کار زریف نظر صاحب او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته کنه هم غلط سو یې تاسو درو سره ملمنو ته سلامونه
بله قاری چې پښتم
خوش باشین آقای نظر احمد شبر دا خو ارته معلومه ده او د هیڅ څه په چنه ده چې صلح او الهی او د خدای حکم دی یو سلسله ورځ د قران عظیم شان کې وصولتي اشاره سره د هیڅ څه مخالفت نشي کولای او صلح یو قرآنی اصل دی او صلح د افغانستان د ولس ارزو هم ده چې څوک چې د افغان وي مسلمان وي اسلام وي انسان وي صلح به غواړي هر په هر رقم چې غواړي او صلح هغه وخت راتلی شي چې د افغانستان دغه زموږ مخالفین وروڼه یعنې طالبان د افغانانو سره کښېني تر څو چې افغان افغان په غېږ کې ونه نیسي صلح نشي راتلی. نو ورانو سم خپل یوې پوښتنې ته اوله پوښتنه مې خو د زابلي صاحب سزا ده خی یو زبجي صاحب خپل تفسیر یې وکړې دیم د پاکستان دی شاید طالبانو سره هم باید لیدلي او یا ویني یا د آزادو ګوري یا د نژدو ګوري ده وویله چې یو زبجي صاحب وویله چې طالبان په خپل مابین کې ډلې ډلې دي موږ ته هم معلومات کېږي چې د ملا ایبت الله اخوند ډله یو طرف ته ده د ملا یعقوب اخوند ډله بل طرف ته ده واقعاني صداقاني ډله بل طرف ته ده ملا رسول اخوند خوا دی په جار نری وی نو چې وخت دغه خپل دغه دوی څلور دلی یا پنځه دلی شوی نو چې وخت دوی پنځه دلی نو دا ګرد دلی خو اوس په قطر کې په سولي رسول په خبرو کې دغه نه لري اشتراک نه لري ټول منسجم نه دي نو دغه امریکایان چې الته یو له سفاره دي د خلیزات په مشرۍ نو دغه طالبان به څوک سره قنې کوي او موږ به څنګه په دې باندې مطمئنه کیږو چې دا دوی خپل سره منسجم نه دي دوی خپل په مابین کې امان کې لکه زموږ حکومت چنه سر لري نو دوی به څنګه امریکا ته ضمانت ورکړي او بله دا بله پوښتنه مې دا ده په 2015 نه 2015 یولسم کې طالبان تر اوس وسولې ته ډېر اماده وه طالبان چا په غرور کې کړه ولې دا خپل د غرور نه راښته کیږي.
مننه قاری صاحب. یو بل اوریدونکی مخلو بیا میلمنو ته مخه کوو ازادي ټاپو کې پروګرام دی تاسو په لاین کې است.
ما عرض سلام دارم بر شما و همه شنوندای محترم و دوستای محترم.
تشکر.
ما با اجازه شما از دیدگاه افکار عامه یک سه سوال از سه میمان پرسان میکنم، امیدوار هستم جواب داشته باشیم. سوال اول خود نماینده پارلمان هستن آقای زابلیست، ازشون سوال میکنیم که صحیح ما میتونیم تروریست بیم و کسایی که انسانها را میکشن و کسایی که بمبارد میکنن هم این طرف هم اون طرف این طرف هم تروریست سیستم خود به خاص خود به تروریسم دارن اون طرف هم سیستم خاص خود به تروریسم دارن. ولی های از زابلیست سوال میکنم تو که کسایی که قانون اساسی را به شکل فاحش نقض کردن و این زبانزد عام و از دمت باد و اینا چی نام میتن؟ اینا که قانون اساسی را نقض کردن و سنگ پایه خرابی افغانستان ماندن. یک سوال از آقای است. سوال دوم از آقای اخیار است. آقای اخیار قسمی که آقای یوسف سعید صحبتهای خود گفتن و همه تو هم میگن شایعه است که وقت دستاوردهای همی دولت هم میگن که این یک اردو هست و مطبوعات آزاد اینا هست. به نظر شما قسم که اشرف غنی هم گفته که پول زیر خواه امریکا میت، اگه امریکا نباشه آیا امکان داره این دستاورده پایدار بمانه یا نمانه؟ این سوال هم از جناب اخیار. و سوال سوم از آقای یوسف زیست هست که سلام برشان میرسانم و ایتو سوال میکنم که آیا ادعا میکنم که وقتی که امریکایی از افغانستان برایه مثل گذشته جنگای داخلی دوام پیدا میکن و زمینه باز برای یک بینظمی دیگه بار میه. به نظر شما آیا مقایسه کردن این زمان و اون زمان مناسب است در صورتی که ما شما میبینیم که ببخشید توازن نظامی در منطقه تغییر خورده؟ مثلا هندوستان صاحب قدرت اتمی شده، پاکستان با سوی دنیا توازن نظامی برهم خورده. با موازی با می برهم خوردن توازن نظامی توازن سیاسی هم برهم خورده. ما در نظر گرفتن همین موضوعات آیا ما میتونیم این زمان با اون زمان مقایسه کنیم و فاصله بین دولت و مردم هم زیاد شده؟
بله
بسیار زیاد شده. میتونیم مقایسه کنیم یا نه؟ تشکر. موفق باشید.
یو اوریدون که در سکایپ لاری اخلوزه که چه دیر انتظار شده خدا سکایپ نوریدل کیش. برته قطع شوید ملمنو ته به مخ کو
بله
بله.
خب به نوبت دکتر صاحب زابلی شما بسیار خلاصه خلاصه جوابتین که به دیگه میمانم فرصت
برسه. البته د اساسی قانون موضوع ته زابلی صاحب محترم ورز زکه چله موضوع وزو.
بله
بله موضوع صلح ده
بله.
جناب شیبر صاحب د اخیر ورور د قانون اساسي خبره چې وکړه تاسو ما ورزه ډیر خلاص په څو ثانیو کې بزده ته وایم چې وروره د قانون اساسي د ریاست جمهور د ریاست اجرایه د کړی سره د وخت تر اوسه پوری داسې نهایت نشته په د دولت په تشکیلات کې هغه د کړینې نقص کړینې نو چې ټول ریاست جمهور د نقص کوي پارلمان نقص کوي قوی قضایی نقص کوي اجرایه نقص کوي د څو تطبیقي د نظارت نهادونه په خپل د قانون په نقص باندې اخته دي نور تاسو په خپل فکر کولای شئ چې تاسو څه واس دوم پښتنه د قاری صاحب د پښتون و د جوجان څخه زما څخه جناب شیبر صاحب جناب نظر صاحب دوه ویل چې د طالبان په خپل په څلور پنځو ډلې دي په دا به څنګه هلته داسې نمایندګي عمومي دي نه لري چې ټوله کنات پورې کړي موږ چې خبرې رو جناب پښتون صاحب د طالبانو د ټولو ګروپونو کاغه د ملای بتالله دي کاغه د ملای یعقوب اخوند دي دغو نمایندګان هلته سته اته دغه د نن و د پرون په خبرو کې بیخي ملا برادر شامل شوی دي غواړي چې هغه یو غټ سیاسي مقام هم نور پسې ورکړي دا ټول هغه خلک دي چې د دې د مختلفو ډلو د خواص خیا د نمائندګي کولای شي بیا داسې بانه دوی ته نه پیدا کیږي چې زما نمائندګان نه ځکه د طالبان د خواص هم هلته اته نفره دي دا اته نفره د ملایبۃ الله نه دي دغه د مختلفو شخصیتو د خواص خلته نمائندګي کوي دا بل پښتون دا وکړي چې طالبان ته د غرور چا ورکوي زه دا ورته وایم چې پښتون سي طالبان سره څنګه دي افغانان دي د وطن بچان دي غرور په افغانانو کې طبيسته هر انسان غرور لري خو افغانان بیا به خپل ځانته یو علاقه غرور لري دا به نه وایي د غرور لکه مکه دا خلک هم افغانان دي مستاسي ورونه دي د دې وطن خلک دي د دې په درد موږ ډیر لکه د حکومت په خلکو څخه خوږیږو د دې په درد باندې خوږیږو موږ هم دغه دعوی کوو چې نور دی خدای پاک دې تم د تر هم په ځل کې ورواشي چې لکه په میدان شار کې حمله وکړه یانن 13 شپه په سنگین کې حمله شوی د متاسفانه چې شل نفر شوزو کښنان د حکومت خوا څخه شیدان سی وی دي د خارجان د خوا څخه بمبار سی وی دي دغه چې د دوه طرفو څخه یو وربند غواړو د خبري هر وخت کولای شي لکه تر څو چې دی یو وربند ته نه سر رسیدلی کله سبا سولم راسي کله سولې پر باندې بیا موږ زر نه پر خدای نه خاصه د لاس ور کړی هغه سولې به څونه خوند وکي هیڅ خوند به ونه کی موږ وای چې دوه خوا وی سولې ته وس متید سی وی دي نږدې سی وی دي نو لطفا دې نن هغه اخیری اعلان است د صادرایي په هغه کې د سولې د وربند موضوع را مخته کی چې افغانان اقلن دوغه نه پوسی چې د خبري رښتیا د مثبت خاطر والی
من نه زابلی سپ هغه ته باور شو حقیر سپ ځینې سوالونه تاسو ته هم کچرته تاسو یادښت کړی توضیح کړئ لطفا
او ما د دې ورور دا د خنډه سره تاسو کړی چې ګویا امریکایان وینو دي افغان حکومت د ثوردون به ټول ساتي د مرستې به څنګه کیږي نو رمه خو موږ توقع ده چې دا چې میکانیزم رامنځته شي اوس خو د چې امریکایان که د افغانستان نه وځي خو د سونګ په نتیجه کې وځي د جنگ په صورت کې نه وځي نو دوی نه د افغانانو توقع ده چې د افغانانو سره مرسته وکړي او افغانستان وځپنه شو دمدې په جګړو کې وځپنه شو او په هغه جګړه کې وځپنه شو چې برخه دوی وه دوی د حکومت سره مرسته وکړي دویمه خبره دا وه چې دوی خو د حکومت د مثال په توګه د نظام په مهرو کې تغیر راځي افغانان خو په ځای باندې دي افغانستان په ځای ده جغرافیه په ځای ده نو داسې کار به دونه شي چې د افغانستان ته نړۍ بیا شا راوړوي او دویمه مهمه خبر ده چې ګوري موږ چې دومره غربت سرمخي وجه دا ده چې په افغانستان کې جنگ ده موږ د خپل طبي منابعو نه استفاده نشو کوی ک جنگ نه وي په افغانستان کې ډېر طبي منابع دي د افغانستان کرنیز هیواد په دې ځکه معدن دي په دې ځکه د برق ذخایر دي یعنی زه په دې مطمئن یم د جمع حکومت کې په مهمه بخښنه کې کار کړی ده د هیواد د صنایعو د ثروتونو خبرې مې زه مطمئن یم چې موږ په جنگ ونو سږ موږ په منابع نه استفاده وکړو د افغانستان د هغه حکومتونو چې دوی سره د امریکایانو د دور خوانه کیږي دغه سوچند موږ په کور دننه را پیدا کوي شو نو دا اندېښنه به ونو سږ چې امریکایان د پاتې شي کنه نو د موږ حکومت به د موږ نظام به ډډه وړي شي یو خبره چې وړاندې یو دوست د خوست نه پوښتنه وکړه چې د هغې پیشنهاد دا و چې امریکایان د طالبان وځپي او په زور د خبرتمه دکړي. وروره، دا تجربې ناکامه شوې. تاسې م ورته اشاره وکړه چې د افغانستان د جنګ څومره وخت تېر شو؟ 19 کاله تېر شو. د جنګ امریکایان هم زور ووهه، حکومت هم ووهه، طالبان هم ووهه، هر چا زور وکړه. غونډې دې نتیجې ته ورسېده چې اوس په زور باندې نه کېږي، راځئ بحران په خبرو باندې ورکو، راځئ مونږ امریکایانو افغانان طالبان دې ته تشویق کړو چې نور جنګ ونه کړي، نور د انسانانو وینې توی نشي. او د نور د مداخلې خبره ورور کړ چې د ګاونډیانو مداخلې شروع نشي. ګوري، زمونږ پیشنهاد دا ده اوس څومره چې زه خبر یم، په دې باندې کارم کېږي. هم امریکایان هم طالبان د هغې هیوادونو چې په افغانستان کې به پخوا دوی غوښته په مداخلو باندې اهدافو ته ورسېږي، یا هغوی غوښته چې د افغانستان په کور دننه ستونزې جوړې کړي او اهدافو ته ورسېږي، هغوی سره خبرې شوي دي، هغوی سره مشورې شوي دي، د هغوی نظر اورېدمه شوې ده. نو امید دا ده چې بیا به څوک په افغانستان کې مداخلو ته زمینه برابره نه کړي. د طالبانو ویش ته بد خوښ نه شو. که طالبان څومره ویشل کېږي، زیان حکومت ته ده، زیان افغانانو ته ده، زیان امریکایانو ته ده. سره ده چې زه مطمئن یم، دا په جرات وایم چې طالبان ترمنځ هیڅ جریان نشته. د بنګ رسوم نوم یادېږي، هغه سړی مړه ژوندی ورک ده. د هغوی معاون ما سره په خبرو کې وویل چې د تشکیلاتي ادارې معین ما سره ماته ټلیفون کړی چې نور د بنګ رسوم په نوم کوم جریان نشته ده، او مونږ دغه جریان ختم کړی ده. بنګ یعقوب
دوی اویان هر وخت ازادي راډیو ته زنګ وهي، خو د دې له خطر ازادي راډیو نه د طالبانو د ویان خبري ښکاره خپرولی سو، ځکه چې د راډیو پالیسي دا ده چې یو څوک ښکاره په رسنیو کې برخه نشي اخیستی، دغه نقل قول کولی چې غږ یې نسو خپرولی. او د ملا رسول ویان خو ډېر زیات زنګونه وهي. د هغه ورځې هم زما همکار ته زنګ وهلی او ویلو چې ډېرې مهمې خبرې لرو د سولې په ارتباط، خو موږ د دوی غږ وانخیست. خو یې دې له خطره چې دا پروګرام را ټول کړو، البته په دې ساعت کې، په بل ساعت کې بیا هم همدې مسئلې ته ادامه ورکوو. زابلي صاحب محترم، د دې له خطره یو خو دا ده چې هر افغان غواړي چې سوله راشي. بله، مهرباني.
شبرته دا خبر ته کوم ګوري، شبرته بخي.
بله،
زمونه چې یو څوک به ځان دغه جریان ویان معرفي کوي، څوک به وي، خو دغه جریان په نظامي ډګر کې موجود نه ده.
خو خیر، خو دوی هغه په فیسبوک لري، فیسبوک ته ورشي، هلته ولیکي ملا رسول. د ملا رسول په سلګونو کسان ټوپکونه ورسره شته، او د ملا هیبت الله په ضد باندې خبرې کوي. خو دې موضوع ته به نه ځو چې له باس نه ونه وځو.
قسمت اول یک طرفه کنیم، باز در قسمت دوم باز ما یک ساعت وقت کافی داریم. مرکز صاحب زابلی صاحب، خب زابلی صاحب، یک موضوع که در این قسمت ما سرش زیادتر صحبت کردیم، مسئله رفتن امریکا از این قبیل مسائل است. اگر بیادتان باشه، وقتی که شوروی هم از افغانستان رفت، در افغانستان قسم تحلیل شد که گویا شوروی ده به زور شکست دادن و وار رفت. منتها این تا حد درست بود که یعنی در افغانستان، در شوروی در افغانستان شکست خورد، اما اتصاد در سطح درم نبود که بیخی از بین بره. اونا پا امو پروستریکا و گلاسنوست گارباچوف آوند و ریفورم کرد و خودشان تصمیم گرفت که ما بریم دیگه. یعنی اتر نیست که یعنی 100% افغانا شکست داده باشه شوروی ده، یا ای که شوروی وصلا ناکام هم نمانده، یعنی نسبیست منظورم. آله در مسئله امریکا مرکز هرچی گفته میره، آله میگن او را شکست دادیم دیگه. منتها خبر ندارن که، یا دلشان نمیشه که بگوین که خود ترامپ سیاستش بیخی تغییر کرد. او از سوریه مون از کار خود کشیده، رئیس به ناتو هم به رفیقای چندین ساله خود گفت که او را در از اینقدر مصرف ما کردیم، از این باد چاره تان خود تان کنیم، به ما غرض نیست. به ما چی که شوروی یا روسیه شما را تهدید میکنه یا دیگه میکنه؟ از یک طرف کت روسیه دشمنی میکنه، از دیگه طرف گازش شما میخرین، تجارت شما میکنین، منفعت شما میگیرین، کت جین شما جور میعینه. از اون خاطر یعنی در افغانستان هم ای رفتن عساکر امریکایی یا تصمیمشان یک قسمت از سیاست بین‌المللیشان است، نه از خاطر از این که بگن شکست خوردن. این شما چه قسم تحلیل میکنین؟
جناب نظر صاحب، معلومات شما بخی دقیق است که در وقت روسام و ما با مو پروسریکا و که یک قسمت بازسازی بوده و نتانستن که همو با جنگ ستارگان که اطراف ریگان راندازی شد و اونا قدر سلمه گذاریم نداشت، بزیمان جامعه خودی روسام خسته بود از کمکا و جنگای دوامدار بعد از جنگ دوم جهانی. چیزی که شما فرمودین یک سیاست تغییر خورد که اونا بالاخره، ولی سبب داشت، سببش همو جهادی افغانا بوده، این تاریخ فراموش کردن نمیتونه. آمدیم در قسمت امریکا هم از روز اول که آمدیش گفت که ما به توریسم آمدیم، برای محو توریسم آمدیم، ولی متاسفانه اونا که آمد یا استراتژیش مطابق به رویه ملت ما نبوده، یا به اونا راپورایی که داده میشد اونا را مغرور کرده بوده که افغانا بسیار زود گرفته میشه، بسیار زود اموجا شما ام نظامی که متکی به دموکراسی و لیبرالیسم غرب است شما ام نظام وجود ساخته میتونید. ولی افغانا یک خصوصیت خاص داره، یک جامعه نهایتا مغلق است، آمدن بسیار آسان است ولی برآمدن از افغانستان مشکل است. اونا با ملت هیچ وقت مشوره نمیکردن، با حکومتایی که یا کرزی سی بوده یا فعلا که اشرف غنی سی بسته، یا اکثر وزیرسبا و یا پارلمان و یا نهادهای دیگه دولتی، بسیار اکثرت کار به اهل کار داده نمیشد، از مشکلات مردم اونا با خبر نبوده، به زور چیز تعمیل میکرد، فساد، مواد مخدر، تروریسم، اونا انوزم رشد کرد. اینمی تمام عواملی بود که جنبش طالبا را اونا به اصطلاح تقویه کرد. از طرف دیگه همسایه ما بوده که اونا را، یا عربا بوده که اونا را از طریق مالی حمایت کرد. در پشت سر اگر ما و شما خیم یا نخیم، بگیم یا نگیم، حمایت ملت طالبا داره، بخاطر که نه از حکومت یکی خاطره خوب داره نه از امریکایی. اگر امریکایی مطابق با نمو چیزی که در قرارداد بود روز اول امرای ملت افغانستان ما معامله میکرد، نه امرای حکومت داره خاین ما، به این حالت، به این سرنوشت امریکایی
بله. این
حالی که ارچی نام ما شما بطیم
زابلی سبب بیال موضوع وزو
امریکایی از افغانستان میبره شکست خورده.
بله اصلا بیل خبر را چه وسنه سبا شکست شد یا یادوانه وکو، البته او بخش نظر سب البته پاکستانی ژورنالیست او د سیاسي چارو د کتون کې سمې سلسله ټلیفون قطع شوې ده، ځین سوالونه د تراجی وو نو ځکه نشو کولای چې له سره مطرح نظر سپ تاسو اخر سپ نه پښتنه لرم.
بله اخر سپ یک یوم مسلې موقف طالبا کې مردم افغانستان از وو تا حال دیدن یک نوع سرزوری واری، همیشه مردم بزور قمچین بزن و از این قبیل مسائل، و هم در سطح جهانی تنها طالبانه، تمام گروپایی که به ترور و به اصلاح مراجعه میکنن مثل القاعده و داعش و مایش و یک کد گروپای دیگه، بعضی تئوریا، بعضی روشنفکرا که در دنیا ایره تحلیل میکنن میگه اینمیا باعث ازی شد که اسلام بدنام شود. یعنی بعضی گروپایی که میخواستن اسلام بدنام بسازن، اینا اینمیا را خلق کردن و اینا باعث از این شد که بعد دیگرا زمینه را زیر مساعد بسازن که نگویا در اینجا تروریست است. سوریه از بین رفت و عراق از بین رفت، لیبیا از بین رفت. حالا طالبان چرا نمیتونه خود نظامی اتهاما بیرون بکنن؟ هر روز ترور، هر روز خونریزی، هر روز کشتار. ایام چرا اصل از مثلا از مسائل اقتصادی، مثلا از خاطر آرامی مملکت، از این چیزا هیچ پروژه و پلان از یا نمیشنیم، غیر خود انتحار میکنن و چند نفر را میکشن. سب از این مورد شما چی پیشنهاد میکنن که اینام چطور خود میتونن از تروریسم دور بکنن؟ سب
خب میشه که جواب شما را در دو عرصه بتیم جناب نظر سب. یکی ایست که بدون شک در زمان حکومت طالبان اونا از اسما یک برداشت خشنه داشتن. اونا تعبیرشان تعبیری بود که ما خود ما من حیث یک افغانی که در زمان اونا امین جا بودم ماموریت داشتم، ما موافق نبودم با زدن اونا، با دور زدن و با ریش و بروت و با موها و چوچی. این کارای بود که از همه بیشتر به خودشان تاوان کردن، خودشان بدنام ساختن و خودشان تجرید کردن، از مردم خودشان دور شدن. و ما فکر میکنم که این مردم به این حقیقت پی بردن، این را دانستن که یک اشتباه بزرگ بود. ما چند بار که با اونا نشستم در قطر و در کشورهای دیگه، اونا گفتن که او یک اشتباه بود، به تعهد میکنن که باز تکرار نمیشه، ارزش انسان از موی از اینکه مویشان کمتر است بزرگتر است زیاد است. اونا یه چیز رو میگفتن که زمان حکومت طالبان یک شورای اضطراری بود و میگفتن که پیش از دوران طالبان در افغانستان سر انسان در خطر بود. خیر است اگر دوران طالبان میشن در خطر باشه مردم افغانستان نیر بپذیره. یعنی بعد مردمی که دانشمنده بودن اونا مردم به توصیه میکردن که تحمل کنه، صبر کنه و کارای ندرست که به صف اونا او را تحمل کنن. و امروز شرایط به اردسان و بیستان خیلی متفاوت است. امروز زمانی انترنت است، زمانی دیش است، زمانی دیجیتال است، تمام جهان یک قریه گشته. امروز نمیشه که کسی در تجرد زندگی کنه، در انزوا زندگی کنه. امروز بدون رسانه و بدون انترنت و بدون مکالمه نمیشه. خود طالبان از همه بیشتر اضافه خودشان استفاده میکنن. طالبان در دوران حکومتشان انترنت نمیگذاشتن، تلویزیون نمیدیدن. امروز در خانه هر کدامشان دیش است و تلویزیون است و در جیب هر کدامشان انترنت است.
بله، حقیقت سب تو سانی پاتی دی خبر نپوری. حقیقت سب تر خبر نپوری تو سانی پاتی دی. البته پول ساعت که ممدا موضوع تاکیب او صرفی بیا پشتنه. تم رهیل لری چه طالبان با دازلی لازل میخیل ذات سرپ خبرو که هغه اوربندو منی چه افغانستان حکومت وړاندیزه کړی دی پلانډ وزه که څو سانی لرو
نو څنګه منا کمپرومایز د څنګه منا د چسبه ورکې سبه غړي زبوري مچ طالبان چې امتیازات غړي او سبه ورکوي او د واقعیت چې د افغانستان حکومت د افغانستان د جمعي نش یو مهم جز